په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لږ تر لږه 50 کسانو د وژل کېدو خبر کړی، خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 20 او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دغه برید مسؤلیت اخیستو تر څنګ ادا کړی چې یوه ځان مرګ برید کوونکی مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکوونکو په منځ کې له چاودیدونکو موادو ډک کمربند ته چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماتانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. هغه دا یو بې هدفه برید بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم دغه برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو د حل لارې برخه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایوا په دې اړه د نړۍ خبرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسولی دی. یوناما ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغوه کړي څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه نه شي. یوناما په یو بل جلا ټویټ کې ویلي چې د دوی مرستیال مارکوس اپوزول د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره هم وکتل. عباس ستانکزي په خاطر د نجونو لوړې زده کړې مهمې بللې او تازه یې ویلي چې د طالبانو د مشر یوازې هغه فرمانونه باید عملي شي چې شرعي بنسټ ولري. طالبانو چې د تېرې ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو را وګرځولې، تر اوسه د نړیوالو دې پرلپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره به د درنې واورې او طوفانونو له امله تر نامعلوم وخت پورې بنده وي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولي ویان سید حکمت الله شمیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګ کې د 50 بندو شوو موټرو مسافر ژغورل شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې بند پاتې شوي کسان ژغورل شوي خو چاته زیان نه دی اوښتی.
طوفان بسیار شدید بود و یه مدروانه در جایش
توپان ډیر شدید و هغه موټر چې بند پاتې او مسافر مترې راوېستل هیڅ ته ځانی او مالی زیان نه دی اوخته. د طالبانو فواید امی وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لارې د تګ راتګ لپاره جدید چمتووالی ولري. د ایران سره محکمې د دې هېواد دفاع وزارت د یوه پخواني چارواکي علي رضا اکبري د اعدام حکم تایید کړی دی. د ایران د استخباراتو وزارت پرون چهارشنبه وویل اکبري چې د ایران او بریتانیا تابعیت لري په جاسوسۍ تورن دی، هغه دا ادارت کړی ده. د علي رضا اکبري میرمنې د بی بی سی فارسي څانګې ته ویلي چې پر میړې د اعدام حکم صادر شوی دی. اکبري له 2019 کال را په دې خوا په زندان کې دی او پرون په اعدام محکوم شو. د اوکراین ولسمشر او پاوز د روسیې هغه ادارت کړی چې ګواکي سولیدار خارینې ولید. ولادیمیر زیلنسکی پرون مازیګر په یو ویډیوي پیغام کې وویل ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکي سولیدار خارینې ولې، خو په خبرې اوس په دې خار کې جګړه روانه ده. د اوکراین پاوز ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونیسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په جرمنی کې تیر 2022 کال له 2000 زیاتو کسانو د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د جرمنی د کډوالو د چارو فدرالي ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې له 2014 میلادي کال رئیس دا له جرمنی د پناه غوښتونکو تر ټولو لوړه شمېره ده. د دغې ادارې په وینا تیر کال جرمنی ته د ورغلو کډوالو اکثریت د افغانستان، سوریه، ترکیه او عراق اتباع دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم دي. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په غاړه واخیست.
لامل د موږ 15 تنه ملکی هیوادوال شهیدان او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شو شمیر شاوخوا شل تنه ښودل شوی. دا په تیره یوه میاشت کې په کابل کې دریم خونړی برید دی. په دې اړه مو چې ولې دغه بریدونه زیات شوي، آیا د طالبانو حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی؟ د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی دی.
دوی نه دي توانیدلی چې داسې بریدونه مخه ونیسي، نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په زوف باندې دلالت کوي.
د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. د ناروې د کډوالو شورا مشر بیا وایي د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره چې د کتلي یو شمېرې په نادولتي ماسو کې د ښځو له کار او نجونو له لوړو زده کړو سره موافق دي.
I have met here in Kabul Taliban ministers.
La tsonur talib mashrano sara me hamle de kat dar lodal. De tol mafiq de chen juno ta de zakro zamina barabar shi.
دا به هم واورې چې په غزنی کې یو ځوان چې د خپلې کوژدې مراسم ملګرو په آزاد مشاعرې سره لمانځلی وایي. دا کار د خوښۍ په پار ځکه وکړ چې تنگ ټکور طالبانو بند کړی دی.
ځینې ملګرو وویل چې د کوژدې پار بند باید موږ تاسې یو مشاعره جوړ کړو. کوزه مو په همدې مشاعره باندې تجلیل کړله.
تر دې شیبې
د آزادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونه کې مو اوریدل چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا دایشت خراسان څنګه په کابل کې د پرونی خونړي برید مسولیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لک تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبرې کړې. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو شمېر شاوخوا شل تنه او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. د کابل ایمرجنسی روغتون ویلی دوی ته د پیښې له ځای له څلوېښتو زیات ټپیان وړل شوي، خو دې روغتون هم په یوه خبر پاڼه کې د وژل شوو کسانو شمېر نه دی ښودلی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د پرونۍ 14 د مرګ ژوبلې ضد او نقیض ارقام خبرېږي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. خاغلی ټکور بیل دی چې د برید سرنګوالی پاړه څو وایي برید به هدف او بزدلانه عمل وباله.
د بهرنیو چارو وزارت په سړک سین کوم 14 سوي و لامل د موږ 15 تنه ملکی هیوادوال شهیدان او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
د برید سرنګوالی پاړه مو کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران هم وپوښت. خلاصو ویلو یې ډاډه وکړه او یوازې هماغه ارقام تایید کړل چې کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. روټرز خبری آژانس به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یو چارواکي استاد فریدون په حواله ویلي بریټ کې شل تنه وژل شوې دي. یوې ډیپلوماټیکي سرچینې پرون ازادي رادیو ته ویل 14 داسې مهال وشو چې بهرنیو چارو وزارت کې له چینایي ډیپلوماټانو سره د طالب چارواکو غونډه روانه وه. که څه هم د وزارت مرستیال ویان احمد زیات تکل ازادي رادیو سره خبرو کې دارات کړ چې ګواکي هلته د کوم غونډه روانه وه. برید د کابل تر ټولو خوندي سیمه کې شوی چې نږدې ورته د اقتصاد او پوهنې وزارتونه او د روټرز په وینا د چین او ترکیې سفارتونه هم پراته دي. سی بی سی نیوز ته سرچینو ویلي یو ځانمرګ بریدګر غوښتل بهرنیو چارو وزارت ته ننوځي، خو مخه یې ونیول شوه او د وزارت مخې ته یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچوول. دو عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې له 14 وروسته سیمه کې ډزې هم اورېدل شوي، خو دا لا معلومه نه ده چې ډزې طالب ځواکونه کړي او که بل چا. په تیره یوه میاشت کې دا دریم برید دی چې په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې د جنورۍ په لومړۍ نیټه د کابل پوځي هوایي ډګر په قراول کې 14 لک تر لږه لاس تنه وژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. رویټرز خبری آژانس هغه مهال برید کې د 40 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. هغه ادعا چې داعش وسلوالو هم کړی وه. میاشت وړاندې د دسمبر په 12 کابل ښار کې هغه مېلمستون باندې هم برید وشو چې چینایي ادبا پکې اوسېدل. د هغه برید چې د ایمرجنسی روغتون په وینا درې تنه پکې وژل شول او 13 نور ټپیان شول مسؤلیت داعش وسلوالو ومانه. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په کابل کې بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم وخت نا وخت کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغه ډلې په ضد د عملیاتو خبر ورکوي. یوه اونۍ وړاندې د جنورۍ په 4 نیټه د طالبانو حکومت وویل چې کابل کې د داعش 2 او د نیمروز مرکز زرنج کې د هغوی یو پټنځای له منځه وړی چې 8 تنه یې پکې وژلي او نورې نیولې دي. طالبانو دغه نیول شوی او وجل شوی داعش وسلوال خطرناکه شبکه یاد کړی و او په باور یې د هوایی ډګر چینایي اتباعو مېلمستون او پاکستان سفارت بریدونو کې یې لاس درلود.
د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې د برید مسولیت اخیستو تر څنګ ادعا کړې چې یو ځانمرګ برید کوونکی مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکوونکو په منځ کې له چاودېدونکو موادو ډک کمربند چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی و. په تېره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې په کابل کې خونړی برید کیږي. په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له شنونکو او ژورنالیست شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دغو بریدونو تر شا عوامل څه دي، آیا طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
اصل په سلو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په تیرو څو میاشتو یا په ځانګړې توګه په تیر یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي، دوی نه دي توانېدلي چې داسې مهم بریدونه چې دي هغه مهار کړي. د دوی مهم پلویان چې دي هغه په داسې بریدونو کې له منځه تللي دي، په مهمو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په کابل کې په سفارتونو په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په مسجدونو کې په مدرسو باندې په روغتونونو کې دا ډول بریدونه شوي دي. نو دوی نه دي توانېدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي، نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په ضعف باندې دلالت کوي.
همدر صاحب، طالبان د امنیت ټینګښت خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو د بریدونو کچه د حد نه ده کمه شوې چې اندېښنې له منځه یوسي. دغه ډول بریدونه طالبانو ته څه پیغام او معنا لري؟
د دوی لویه لاسته راوړنه چې وایي امنیت ته، زه فکر کوم د سیمې هیوادونه او استخبارات لا منتظر دي تر څو د ډیپلوماټیکو لارو خپل اهداف ته ورسیږي. لیکن زه فکر کوم وروسته له دینه به داسې حملات نور هم ډیر شي، ځکه چې دوی هغه مهمې موخې چې د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان او د خپلو هیوادونو دپاره لري هغوی ته لاسرسی نه دی موندلی. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا حملې ډیرې شي، او دا په دې معنا باندې ده چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه، هغه هیوادونه چې هغه خپل ستراتیژیکي موخې په افغانستان کې لري، هغه د اوسنۍ حالت نه خوشاله نه دي، او په داسې د حملو په ترای کولو سره اوسنۍ رژیم او نظام تر فشار لاندې راولي تر څو پورې هغه خپل موخې په دوی باندې ومني.
او څه فکر کوي طالبانو ته دا مهال کومه وسلواله ډله لوی ګواښ دی؟ داعش، القاعده او ټول ترهګریز ګروپونه؟
داعش او القاعده دا سمبولونه دي. پاسل کې د سیمې استخبارات چې دي دغه ډلو په نامه باندې په افغانستان کې د بریدونه کوي. مخته معلومه ده چې دغه ډلې چې رامنځته شوې دي اتمن دی و هیواد ملاتړ ورسره وو. نو تر شا د دغه سمبولونو که داعش دی که القاعده او که بل هر تروریستي ډله ده، تر شا یې د منطقي استخبارات یو تمویل کوونکی لري، او تمویل کوونکی بیا خپل اهداف لري. نو زه فکر کوم چې هیڅ ګواښ دغه ډلو د خوانه نه دی، بلکې د سیمې د استخباراتو د خوانه همیشه د افغانستان د نظامونو دپاره د رژیمونو دپاره وو، ځکه چې تر ډیره حده پورې بیا نظامونه یو د بل سره په ځینو مسایلو کې اختلافات لري. نو زه فکر کوم چې تر څو پورې چې دغه اختلافونه یا دغه ډیپلوماټیک مسایل چې که نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه په افغانستان کې بسترسازی شوې ده، نو د دغه بسترسازۍ نه د منطقي استخبارات استفاده کوي، د داعش او القاعده او یا کومې بلې تروریستي ډلې په نامه باندې پارسل کې هغه خپل اهداف مخې ته بیایي.
د سیاسي چارو د نظر خاون شفیق همدرد چې په کابل کې د انتیر ورځې د خونړي برید په اړه خپل نظر را سره شریکو. د هغه برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې په غاړه اخیستی، د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو میاشتو کې پر بهرنیو اهدافو د ترسره شوو څو حملو مسؤلیت اخیستی، او هغه هم داسې مهال چې د طالبانو حکومت هڅې کوي چې د بهرنیانو په تیره د ګاونډیو هیوادونو پانګونه راجلب کړي. تیره میاشت په کابل کې د چینایانو د اوسېدو پر یو هوټل برید کې چې مسؤلیت یې هم داعش اخیستی، لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شوي وو. دغه راز دې ډلې په تیره ډسمبر میاشت کې د پاکستان پر سفارت هم د برید مسؤلیت اخیستی و. اسلام آباد دا د خپل سفیر د وژل لپاره یو هڅه بللې وه. تر هغې مخکې په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې د روسیې پر سفارت په یوه ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی، د دې سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. د سازمان په خپل بیړنۍ غونډه کې چې پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړه کړې وه، له طالبانو غوښتل چې ژر تر ژره دا بندیزونه لرې کړي. تفصیل د اسدالله الدین پر پورته.
د اسلامي همکاریو سازمان چې شپږ 50 غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ماښام یې له بیړنۍ غونډې وروسته خپره کړه، راغلي تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیه په دوام راغلي د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. د اسلامي همکاریو سازمان تیر ځل د 2020 کال په دسمبر کې د اسلام آباد په کوربتوب د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړه کړې وه. دا ځل دغه سازمان په زغرده له طالب چارواکو غوښتي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص او پرېږدي چې افغان مېرمنې په هره برخه او څانګه کې چې غواړي تحصیل وکړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 12 میاشتې تیریږي خو هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د دغه کار یو اساسي لامل د ښځو پر تعلیم، کار او بشري حقونو د بندیزونو لګول ښودل کیږي. طالبان بیا وایي د اسلامي شریعت او افغاني دود په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکوي، خو یو شمېر ښځینه فعالان د طالبانو دا دریز عمومي بولي او وایي دوی د خپل سخت تعبیر له مخې پر ښځو او نجونو دا محدودیتونه لګولي دي.
د طالبانو لخوا په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې د ښځو پر کار د بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې د ناروې د کډوالو شورا مشر چې افغانستان ته تللی او تر اوسه له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې کړې وایي د طالبانو یو شمېر چارواکي په موسسو کې د ښځو له کار او د نجونو له زده کړو سره موافق دي. یان اګلند له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونو میلیونونه افغانان د لوږې او ناوړه بشري وضعیت له خطر سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم محدودیتونه لري کړي څو افغانان زیانمن نسی. یان اګلن پروند جنوري پر یو لسمه ازادي راډیو ته په یو ځنګړي مرکه کې وویل طالب چارواکو تری غوښتي چې زغم ولري، خو نو وړي ټینګار کوي چې زغم ډیر خلک زیانمنوي.
I have met here in Kabul Taliban ministers, the minister of economy, the minister of
refugees. Kabul ki me de Talibano lizino wazirano sara wakatal. De dui de iqtisad aw kadwalo lo wazirano aw de bahranay we charo lo marasial sara me wakatal. La tso noro talib mashrano sara me hamle de kat dar lodal. De tul mafiq de chen juno ta de zakro zamina barabar shi. De tawafuq dar lo che khaze de bashari barkho ke kar wukri. دوی د غراز ویل چې جنونو ته د کار او زده کړو د اجازه په اړه کار کوي. دوی لمغه غوښتنه وکړه چې صبر ولرو. موږ ورته ویل چې ډیر صبر نشو کولای په ځانګړي توګه هغه مهال چې خلک له دغو محدودیتونو زیانمن شي.
یان اګلن په خپل مرکه کې ویلي چې د ناروی د کډوالو شورا افغانستان کې 400 شزینه کارکونکو درلودې چې ټول اوس پر کور ناست دي. نو موري وایي د دغه شوزو له کار پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی، ځکه په باور یې له افغاني دود او دستور سره سم یوازې شزې کولای سي د اړمنو میرمنو لاسنیوي وکړي. هغه زیاته کړه تیرو شلو کلونو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبره طالبان د دوی د بنسټ او فعالیتونو په اړه پوه دي. یان اګلن زیاته کړه اوس مهال په افغانستان کې د دوی ټول فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د ناروی د کډوالو شورا او یو شمېر نورو موسسو وروسته تر دې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یان اګلن وایي د کار پر مهال یې د افغانانو دود ته پام کړی او په خبرې دفترونو کې ښځې او نارینه جلا کړي وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالب مشرانو ته هم پیغام درلود.
As long as this ban on female employees
تر هغه چې پر خزینه کارکونکو دا محدودیتونه دوام ولري خلک ډیر زیانمنېږي په پایله کې ژوند له خطر سره مخامخېږي موږ پلان درلود چې دیش په ورځو کې زرګونه بې ځای شوو کسانو ته خیمې او د تودوخې وسایل برابر کړو
د نروې د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی په خو تر دې هم خبرداري ورکړې و چې د طالبانو لخوا محدودیتونه 25 میلیونه اړمن کسان د لوږې او بیوزلۍ له جدي خطر سره مخامخوي او د دغه هیواد ماتېدونکی اقتصاد نور هم زیانمنوي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې یو ځوان چې د خپل کوژدې مراسم ملګرو په آزاد مشاعري سره منځلي وای دا کار د خوخي په پار زکه وکړ چې ټنګ ټکور ان طالبانو باندې کړی خو له دې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې د خزینو د سنگار یا آرایش سالونونو خواندانې دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسول چارواکو ورته ویل چې خپل سنگار ځایونه وتړي اکثره دغه سنگارګری چې وای د خپل کورنۍ سرپرست د طالبانو د حکومت د اقدام ته اندېښمن دي نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی په دې رپورټ کې اوري
پانتونو و مکاتب اینا بسه کردن از این طریق میتونستم یک پول کسب کنم
خپل نوم نخلی خواهی کورانه نوم یه ترین او ده بلخ پانتون مسئله ده وای شپک خواهین دیدی ارور نلری ده ده پلار مشلور ده ده کور مسئولیت ورغاره دی هیلی داوا چه خون کشی خو پانتون یه پرمخ و تارل شو اغلی ترین زیادوی لمجبوره یه په سنگر زای که کار پایل کر چه کورانه خرد سوگتی خود آکوی چه ده امر بالمعروف او نهی انمون کرلیا سات لخوا د سنگارزای خاوند ته وویل شول چې د سنگار سالون وتړي اغله ترين ازادي رادیو ته وویل
برمو اسرف
د امر بالمعروف لخوا زمونږ دکان ته خلک راغلل او وی ویل یو ونی وخت لري چې دکان بند کړي مونږ هم دکانونه بند کړل او اوس مونږ ټوله په کورونو کې ناشتي یو ټوله فقط جاړو او بس همدا مونږ ته یوازینی د رزق راوړلو لار و
اغله ترين زیاتوي چې د سریات سنگارزای کې او نورې خزه هم وی چې ټولو د مجبوریت لمخه کار کاوه خو په خبره وس ټوله په کور وزګاری ناشتی دي د لغمان ولایت وسنګرګره چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې راپور کې واخستل شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته ادعا وکړه د سنگرګره وایي د سړک غاړه ټول سنگرتونونه ته لاس ورځي وخت ورکړي چې باید وټړل شي دا چې سنگرزای له خار لږ وټلای دی وایي نن یا سبا به زما سنگرزای ته هم ورسیږي
نو زمون یو مډوډیم دی ګانه پیدا په افغانستان شرایط کې خټول ته معلوم ده چې ناینګان ته کاروبار نشته ټول مجبور دي چې خزه کار وکړي کنه یو مډوډي پیدا کینو دا ډېر سخت کیږي چې رګګان بند شي موږ نه غواړو چې د سیوش
په بغلان کې هم د لغمان په سیر سنگرګری ادعا کوي چې ورته ویل شوی خپل سنگر ځایونه وټړی د بغلان ولایت یو سنگرګر چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل نوم واخلي
چېر ماجګر خونه استیم
موږ ټول ډېر خپه یو چې خپل ډوډۍ به څنګه لاسته راوړو په ځنګړي توګه هغه خزو چې کاریکو او د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه درلوده خو ټول هغه خسي په کور ناشتي دي او یوې مړې ډوډۍ ته مجبورې دي
هرات ولایت کې هم دا ادعا وشوي سنگرګر رویا حیدری چې وای پلار یې مړ دی او د کور یوازې نه ډوډۍ ګټون کده
موږ په سنگرتون کې وو چې د امر بالمعروف کارکونکي راغلل او ویل سنگرتون بند کړی موږ هم ډیر ډار شوي وو موږ ته یوه اونۍ وخت راکړ موږ هم بند کړ اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب دی د هر څه نرخ لوړ شوی دی د خلکو انګیزه هم له منځه تللې او بیا دا اقتصادي ستونزې
د سنگرګرو دا ادعا او اندېښنې مو د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت لویان عاکف مهاجر سره هم شریک کړي خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ خو نوموړي بیا نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکي امر بالمعروف وزارت د یو شمېر رسنیو هغه ادعا رد کړي چې ګواکې بلخ کې د ولایتي ریاست له لورې د خزینو دوکانونه او بغلان کې سنگرتورونه تړل شوي دي یاد وزارت وایي هڅه کوي د خزینو دوکاندارانو لپاره ځانګړی ځای وټاکي خو تر ټاکل کېدو پورې به دوی په خپلو ځایونو کې فعالیت کوي دا معلومه نه ده چې په ټول افغانستان کې څومره سنگرځایونه شته او په کوم شمېر نجونې او ښځې پکې په کار بوخت دي. یادونه ورده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ سره پر افغان نجونو او ښځو ډېر محدودیتونه ولګېدل. دوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو، کورسونو او په ډېریو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځول شوي. نورو عامه ځایونه لکه پارکونه، ښځینه حمامونه او ورزشي کلبونو ته یې هم پر تګ بندیز ولګول شو. حجاب پرې اجباري او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوي. اوس دا د ادعاوې موجودې دي چې دوی ته یې ویلي چې سنګرتونونه هم وتړي. د یادونې وړ ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه مخکې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
او په غزنی کې یو ځوان چې د خپلې کوژدې مراسمې ملګرو په آزاد مشاعرې سره منځلي وایي دا کار د خوښۍ په پار ځکه وکړ چې طالبانو په ودونو او کوژدو کې په خوشحالیو او ټنګ ټکور بندیز لګولی دی. نور هله په دې رپورټ کې
دغه مشاعره د غزنی ښار د خصوصي پوهنتون په کیپیټریا کې جوړه شوې وه چې لسګونه تنه شاعرانو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی و. که څه هم چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالي کولو او موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی، نو دغه مشاعره د یو ځوان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. دغه ځوان زاهد الله زیارمل دی. زیارمل مو وپوښت چې څنګه یې پام سو چې د خپلې کوژدې په مناسبت ولسی مشاعره جوړه کړي. وی ویل
اوس دغه ټنګو ټکور د موسیقي د شان خوزبندي محدودیتونه باندې وزه سوي دي. نو بیا کله چې موږ کوزه وکړه ځینې ملګرو مراسم خو مختلف مراسم ونیول سول. نو بیا ځین نور ملګرو ویل چې د کوزدې په پار باندې باید متاسیه مشاعره جوړه کړو. نو دا د ملګرو خپله نظریه وه، بس مشاعره جوړه کړله. لالی آباد لري دغه کوزه مو په همدې مشاعره باندې تجلیل کړله.
شاغله زیارمل زیاتوي دلته اوس له خلکو څخه خوشحالۍ اخیستل سوي دي. دغه یوه وړه مشاعره هم غنیمت دی چې ځوانان پکې د خپل زړه اظهار وکړي. نو هڅه مو وکړه چې ځوانان سره راټول کړو. په دغه مشاعره کې ځینو کسانو دا غوښتنه کوله چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست دې په غزنی کې ځوانانو ته د راټولېدلو په پار دغه ډول مشاعرې جوړې کړي. دوی وویل مشاعرې او شعرونه د ځوانانو د فکري بیدارۍ او ذهني ویښتابو لپاره ګټور رول ترسره کوي. خو په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دوی په پام کې لري چې مشاعرې جوړې او ځوانان سره راټول کړي.
شعر او شاعری سی پټولونه کې مهم رول او ارزښت لري. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم په پام کې لري ترڅو یاد اهمیت په کتابه نه شعر او شاعری او شاعرانو ته لا واده ورکړي. ولی پټولو کې موږ په دې هڅه کې یو ترڅو شعر او شاعری ته وامدارنګ هغه مجالس چې د شعر او شاعری په اړه وی لا واده ورکو او د ټولو شاعرانو په مخ زموږ د ریاست دروازه هم مخلاصه ده. خدای دې راولي.
دلته ډیرای کسان په دې باور دي چې په غزنی کې ډیرای شاعران او استعدادونه دي چې غلی پات دی. که کار ورته وسی نو پراتلونکو کې ښه شاعران ورڅخه شنکې دی سي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زنیزر احمد کندهار استاد ته میسج پریږدم په دې لچ ازما میسج بنشروي. او استاد حیوان نړۍ مننه کوم چې تاسو موږ لپاره دومره زیار او دومره خواري باسي او زموږ آوازونه درې ځای پرې رسوي. زموږ په یواد کې او زموږ په وطن کې ډېری بدري روان دي. هغه د مشکلات نه ډېر سخت دي چې غلاوی زیات سي وي دي. کور په کور باندې غلاوی کیږي او کور په کور باندې هغه مرز چې خلک ته به شو کیږي چې هغه د کازي طالبی یا کاتا طالبی یا ورور طالبی یا پلار طالبی مرز چې او خلکو ته رسیږي هغه چاته نه رسیږي چې خوار غریب وي هغه یو سوونه لري. نو مرز ټوله طالبانو خلکو جو ټوله طالبانو وړي دي. نو موږ دا غوښتنه ده چې هر چاته چې خپل حق ورسیږي. بلکې بیا موږ وایي په افغانستان کې به څودر څو دغسې حالات وي. تقریبا دغه د دوه کاله یو وخت پوره کیږي چې دغسې حالات روان دي. نو زموږ ځوانان کار غواړي، زموږ ځوانان زده کړې غواړي، زموږ ښوونځي زده کړې غواړي. بسته بالا بسته ډېر انتظار مو ورته وباسي. نور د افغانستان د هیوادوالو ډېر حوصله ختمه شوې ده. نو دغه مې پیغام و ښه وخت ولري د خدای په مان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو مکارانو سلامونه کوم. د ازادۍ راډیو څخه همدا یله داسې خوشامند ته باید مرستې وسره وسي او خوشامند ډېر لوېدلی ده. نه په مختلف حکومت کې توجه ته سوې نه. اوس خوشامند سره باید حتماً مرستې وسي د تمبو، د پایو، د برکو او د هر شي مرستې وسره وسي. مننه.
السلام علیکم. دغه په پاسپورتو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران شته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $1300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي، او زه هیله کوم چې زما ږغ دې ته د اسلامي امارته پورې ورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.